په پیښور کې د سهار 10 بجې د دې ساعت د خبرونې کوربه موزن نجیب عامر يم. تاسو ته د هر کلی په ویلو د خبرونې د اوریدو بلنه درکوم. زموږ په مهمو رپورټونو کې به واورئ چې امریکا د خیبر ایجنسۍ وروستۍ چاودنې غندلې، په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکې یو بل برید ترسره شوی، او پاکستان کې د نوو صوبو د جوړېدو غوښتنې زیاتې شوې دي. دا او نور رپورټونه به وروسته واورئ، خو اوس خبرونه اورو چې ملیحا میرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
پامکړه اول د خبرونو سټکو ته. امریکا د خیبر ایجنسی د 13 ورځې چاودنه غندلې ده. په شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید شوی دی. امریکا د شام صدر بشار الاسد د تازه وینا غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا حکومت د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د 13 ورځې بمی چاودنه په کلکه غندلې، او د پاکستان له حکومت سره د ترهګرۍ د دغه رقم پیښو د لمیان زوړلو په موخه په ګډه د کار کولو هوډ څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده د امریکا او پاکستان اړیکې د تیر کال د نومبر میاشت هیسې چې نیټو د مومندو په قبایلي سیمه هوایي بریدونه وکړل د زیات کړکېچ کار شوي دي. د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د 13 ورځې بمی چاودنې په ترڅ کې وژل شوي کسان تېره شپه په تیره زخه خیل، کوکی خیل او داسې نورو سیمو کې خبرو ته وسپارل شول. ځایي خلک نن هم د دوی په مرګ د خفګان څرګندونه کوي، او د دوی فاتحه په خپلو کلو کې روانه ده. تیره ورځ خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې د خیبر پولیټیکل چارواکو له خولې د درې خاصدارو په ګډون خواوشا یو کم 1.5 کسان وژل شوي او څه باندې 10 پکې ژوبل شوي. د دغه پیښې پړه لا تر دې د ما چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تیره شپه د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل بازار کې د موبایل فون په یو مارکیټ کې د بمی چاودنې په ترڅ کې 9 کسان ژوبل شوي دي، او یو شمېر د موبایل دوکانونو ته زیان رسیدلی دی. د دوی په خبره د لنډی کوتل په لرې پرته سیمه بازار زخه خیل کې د ملک نادر شاه په کلي کې یو بل سرکاري سکول هم ناڅرګنده وسلوالو په بارودي موادو سره الوزه ولیدي. دوی وایي چې په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوریدلې، خو د سکول ودانۍ یې راپرېوتې ده. د خیبر د تعلیم د دفتر په نا دې سره په خیبر سیمه کې د داسې سکولونو شمیره اتیاو ته ورسیده چې بمی چاودنې پکې شوې دي. د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه د خیبر ایجنسی په باړه سپین قبر سیمه کې په کورونو باندې د مارټر ګولو را پریوتلو په ترڅ کې یو ماشوم وژل شوی دی، او نور څلور کسان پکې ژوبل دي. د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو دوو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي د افغانستان د پولیس سره نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې په یو مشکوک ډرون برید کې لږ تر لږه درې اورپکي وژل شوي دي. دغه برید د شمالي وزیرستان د میرانشاه په خواوشا سیمه کې رامنځته شوی دی. په سیمه کې دا ډرون برید له هغې وروسته ړومبی برید دی چې د تیر کال په 26 نومبر د پاکستاني پوځ په یو چیک پوسټ، د نیټو هوایي برید چې پکې 24 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو، د پاکستان او امریکا ترمنځ یې تعلقات خراب کړي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وايي د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل او د هور مسلک روحاني مشر پیر پګاړه په لندن کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. نوموړي د پړپوست علاج لپاره په بیړني توګه لندن ته وړل شوی چې په ویلینګټن هسپتال کې یې د زړه حرکت بندېدلو له امله سا ورکړه. دا هغه مړی به د لندن نه کراچۍ ته رسیږي، او خپل پلارني ټاټوبی پیر جوګوټ کې به خاورو ته سپارل شي. په کیوبا کې د ګوانتنامو د جیل د خلاصېدلو نن 10 کاله پوره کیږي چې امریکایي پوځ د مشکوک ترهګرو د ساتلو لپاره جوړ کړی و. د امریکا حکومت د پخوانی صدر جورج ډبلیو بوش تر واک لاندې د 1 سپتمبر 2001 کال د پیښې وروسته دا کیمپ جوړ کړی و، کله چې امریکا په افغانستان کې د القاعده ډلې سره د جګړې په موخه یلغر وکړ. امریکا د ستمبر د پیښې لپاره القاعده ذمواره ګرځوي چې پکې خواوشا 3000 کسان وژل شوي وو. د بشري حقونو د سار اداره هیومن رایټس واچ د کیمپ په چلولو د امریکا غندنه کوي، او وایي چې هاغلته د قیدیانو سره ناروا سلوک کیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په افغانستان کې د سولې عالی شورا وایي چې په مسلسل ډول په کابل کې د امریکا له سفارت سره په تماس کې ده، سو د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د یادې شوې شورا د بهرنیو تعلقاتو سلاکار اسماعیل قاسمیار د یکشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې په دې برخه کې کومه ستونزه نه ده موجوده، او ټول په دې ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي.
در سفارت امریکا د امریکا په سفارت کې له چارواکو سره زموږ تماسونه په دې حق لیدي چې زموږ نړیوال ملګري باید هڅه وکړي چې اصول تر پښو لاندې نشي. اصل خو همدا دی چې باید دا پروسه په بشپړ توګه د افغانانو په مشرۍ وي، او دا کار یو طبیعي کار هم دی. له نیکه مرغه موږ په دې برخه کې ستونزه نه لرو.
تر دې مهاله د امریکا سفارت د سولې د عالي شورا سره د خپلو خبرو په حق لسه ندی ویلي. امریکا د شام د صدر بشار الاسد لخوا د شام په حالاتو د هغه تازه وینا غندلې ده او ترې د واک پریښودلو غوښتنه کړې ده. د نهې په ورځ اسد ژمنه کړې چې د هغه په خبره د هغه ترهګرو او ورانکارو د چکولو لپاره به پوره طاقت استعمالوي چې د هغه د حکومت پر ضد د پاسون مشري کوي. اسد دا دعوه هم کړې چې د هغه په خبره ځینې هیوادونه چې نوم یې یاد نه کړ د دې بغاوت تر شا لاس لري، نه چې پر امن مظاهرچیان چې په شام کې اصلاحات غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې وکټوریا نیولینډ اسد دغه وینا غندنه کړې او ورته د هغه لخوا د شام د ولس پام د اصلي مسلې پر ځای بل لور ته د اړولو هڅه ګڼلې ده. هغه وایي په خپل ټوله وینا کې اسد په بارنیو هیوادونو د یوې سخت دسیسې تورونه لګوي چې دغه په فکر د شام د حالاتو لپاره ذمهوار دي، چې پکې اوس د عرب هیوادونو اتحادیه، د شام د حکومت اکثره مخالفین او ټوله نړیواله ټولنه شامله ده. هغه د دې لپاره هر څوک ذمهوار ګرځوي خو د ځان دفاع کوي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي په تیرو دوه هفتو کې په شام کې د عرب لیگ لخوا د کتونکو مشن ټاکلو سره سم لږ تر لږه 1400 کسان وژل شوي دي. ملوری دا امریکا میډیا وای د نیو هامشر په شمال مشرقي ریاست کې په لومړی ووټ کې د صدر بارک اوباما خلاف د نومبر په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوډ کاندید میټ رامنی په واضح ډول کامیاب ښکاری. د خبرونو پای
د مشال لډیو نمو خبرونه اوریدل وړاندې کون کې ملي ها میرزاده و را سره پاتې شي او دغه رپورټونو تفصیل ووره. امریکا د خیبر ایجنسی وروستی 14 غندلې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر بیا وای
یہاں پہ متحرک جو دو گروپ ہیں جو کہ اپنے آپ کو تو طالب کہتے ہیں لیکن طالب سے ان کا کوئی سروکار نہیں، لیکن دہشت گردی کے حوالے سے ان نے بازار گرم کر رکھا ہے.
دی وای په جنگ کې ښکیلې ډلې ځان ته طالبان وای، خودوی طالبان نه دی، د ترهګرۍ بازار گرم کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې یو شمیر بهرني اورپکی وژل شوی دی. په دې اړه هم د تا رپورټرو چې پاکستان کې آزاد خیال خلک ولې لمنځه وړل کیږي. په پاکستان کې د نوو صوبو د جوړېدو غوښتنې مخ په زیاتېدو دي، دا چې لامل یې څه دی په یو رپورټ کې به معلومات درکړو. د خوست والی وایي ګڼ شمېر پروژې د خلکو د ژوند د ښه کولو په مقصد پیل کړي.
پدې کې د معارف، سیاحت عامه، زراعت، مهاجرین، مخابرات، ورزشي امنیت او د شیخ زید پانتون، د اوبو د تنظیم، د هوایی میدان او د پولیسو او د مخابراتو پروژې دلته کار روان دي.
د بلوچستان په یو پندغاله کې د افغان کډوال واده ته هم تاسو لزان سره بیایو. او د میرمنو د پاره ځانګړی پروګرام پلوشه هم تاسو ته پاره لرو، بدرګه موکړه. رپورټونه وایي بیګاش په پلنډي کوتل کې د موبایل ټلیفونونو په یو مارکیټ کې 14 کې وو کسان ژوبل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په جمرود کې په یو بل 14 کې 29 کسان وژل شول او له 150 زیات نور ژوبل شول. د دواړو پیښو تفصیل زموږ همکار فرهاد شینواره په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر سرکاري چارواکو ځای خلکو په وینا د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د پرونی بمی چودنې په ترڅ کې وژل شوي کسان تیره شپه په تیراز خخیل، کوکی خیل او داسې نورو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول او د جوبل شوو کسانو درملنه د پیښور په روغتونونو کې کیږي. ځایي خلک د دوی په مرګ خفګان ښکاره کوي او فاتحې ته ور روان دي. دا چې دې پیښې په هکله باندې د جمرود سیمې خلک څه احساسوي، یو تن جوهر شاه اپریدی په اړه مشال ریډیو ته وایي
خدا ډېر غلط کار شوی دی، ډېر زیاتی مونږ سره شوري دی، مونږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې دا کوم ځینه کېږي او څوک دی او څوک یې کوي. نو حکومت لم په کار دی چې امن راولي. لږ دغه ټول قوم کو کې خلاف، ټول افریده یې خلاف دی، ډېر خپه دی او ډېر خفګان ظاهروي.
او د جمرود سیمی یو بل تن خیال شاه اپریدی هم په دې حق لا خپل خیالات صدا سرګندوي.
د عام روټین په پم کې اسه واچې دلته اټاوا و خو خلک کې کاروبار او روزګار دلته پم بو د پم کې خلکو تیل اچول پټرول اچول و تلل وی و دلته په بازار لا تیرا لګم ته ګوډی کېدل و هر ځل ته کېدل ورګی لا او بازار د مکاب کې وشو چې هر ظالم وکړل او هر ډېر به دردی هغه یو کړلو دا کار و دای ښه کارونه کړو چارچا کړای و دلته چا کم سرمینانو کنه تیل اچول ولا عام کمړی جړګیا ده
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته په دستي توګه یو یو لک روپۍ او د جوبل شوو کسانو د درملنې دپاره 50-50 زره روپۍ ورکړي دي او د مرګ ژوبلې د تازه شمیرې په اړه یې لا څه نه دي ویلي او د دغې پیښې پړه لا تر دې دمه چا په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. یاد دې وي چې پرون د خیبر ایجنسۍ په جمرود بازار کې د تیلو په پمپ کې په یو ګاډي کې د بومي چاودنې په نتیجه کې د پولیټیکل چارواکو له خولې د دریو خاصدارو په ګډون خواوشا یو کم 1.5 کسان وژل شوي وو او څه د باندې 9.5 پکې جوبل وو. لس ګاډي هم پکې ویجاړ شوي وو او د تیلو پمپ ته یې هم زیان اړولی وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د امریکا حکومت د خیبر ایجنسۍ په جمرود بازار کې شوې د 9 د ورځې بمی چاودنه په کلکه غندلې او د پاکستان له حکومت سره د ترهګرۍ د دغه رقم پیښو د له منځه وړلو په موخه په ګډه د کار کولو هوډ څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې د تېرې نومبر میاشت راهیسې چې ناټو د مومندو په قبایلي سیمه هوایي بریدونه وکړل د خورا زیات کړکېچ ښکار شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنګټنه هارون باچاره کوي.
د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولند د واشنگتن خبری غونډې ته په وینا کې په جمرود بازار کې د تیرې 9 د ورځې بمی چاودنه په کلکه وغندله او د قربانیانو له کورنیو او دوستانو سره د امریکا د حکومت د خواخوږۍ اظهار وکړ. نوموړي وویل د افراطیانو لخوا داسې په بېرحمانه طریقه د بېګناه خلکو وژنه د حقیقت په ګوته کوي چې د دوی په نیز د انساني ژوند هیڅ قدرو قیمت نشته. میرمن نولینډ په عین وخت کې وویل موږ د پاکستان له حکومت سره په ګډه کار کوو سو د رقم خطرو مخه ونیو او د وحشتناک اتلاریتوب او د دې له پایلو څخه د عامو خلکو ژوند وژغورو. د هغه رپورټونو په هکله چې ښایي د جمرود بمی چاودنه ممکن د القاعده شبکې په مرسته ترسره شوي وي، میرمن نولینډ وویل چې دغه خبرونه یې له نظره تیر شوي خو حکومت یې په داسې پوزیشن کې نه دی چې تصدیق یې وکړی شي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې دغه وروستۍ بمی چاودنه د هغې لارې په سر واقع شوې چې ناټو به په افغانستان کې میشته تلافي ځواکونو ته پرې سامانونه لیږدول. د دغه پیښې مسؤلیت که څه هم لا تر دې دمه چا پر غاړه نه دی اخیستی خو فرانس پریس ایجنس د ځایي اوسیدونکو له قوله لیکي چې وایي په چاودنه کې د ځایي ځخه خیل قبیلې د ګڼ شمېر وګړو وژنې ته په پام سره دا پیښه ممکن د یادې قبیلې او د منګل باغ ډلې د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې مخې ته راغلي وي. ایجنس دغه راز زیاتوي د پاکستان لرې پرتې او بې قانونه شمال لویدیځې سیمې د طالبانو او القاعده سره د تړاو لرونکو ترهګرو تنانو د مرکز په توګه یادېږي. دغه راز وایي د 2009 میلادي کال د جولای له میاشتې را په دې خوا د پاکستان په سرحدي قبایلي سیمو کې میشتو ترهګرو د یو شمېر بمی چاودنو په کولو د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د 3,300 په شاوخوا کې کسان وژلي دي. راپورونه وایي د اسلام پاله اروپا کو لخوا د تیر کال په سپتمبر کې په لوور دیر کې د ملیشه ځواکونو پر پوستو له شوو بریدونو را په دې خوا چې شپږ څلوېښت تنه ورکې وژل شوي ول د جمرود د 9 ورځې بمی چاودنه تر ټولو غټه پیښه ده. راپورونه دا هم وایي چې که یوې خواته پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ملګری هیواد بدل کیږي نو بلې خواته امریکا د تیر کال د مې میاشت راهیسې چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو د پاکستان په حکومت او هم په پوز فشار سیوا کړی سو په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای شو ترهګرو ډلو پر ضد کوټلې اقدام وکړي. پاکستان چې په دا وروستیو کې په ممندو د ناټو د هوایي بریدونو په غبرګون کې په افغانستان کې میشت د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې د جمرود د اکمالاتي لار په تړلو له امریکا سره اړیکې خړپړ شوې وایي چې خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو بعد ترهګرۍ په خلاف نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وای په خیبر دره کې دوه ورپکې ډلې د دې لپاره چې یو بل ته خپل ځواک وخی بمی بریدونه او د بدمنې پیښې ترسره کوي. نوموړي همدارنګه وویل افغانستان کې د طالبانو سره د مذاکراتو خبرې کېږي خو بل پلو د بدمنې پیښې د پولې دواړو غاړو ته دوام لري چې د ده په وینا دا د ورپکو ډلو دوه مخیتوب ښکاره کوي. نوموړي دا څرګندونې په خیبر ایجنسۍ کې د پرونۍ چاودنې نه پس د خبریالانو سره کړې. زموږ همکار غلام
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د خیبر ایجنسۍ د بمی چاودنې په اخلاق په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ویلي دي چې په خیبر ایجنسۍ کې کومې دوه وسلوالې ډلې عملیات کوي هغوی دا عملیات یو بل ته د طاقت ښودلو لپاره کوي.
یہاں پہ متحرک جو دو گروپ ہیں جو کہ اپنے آپ کو تو طالب کہتے ہیں لیکن طالب سے ان کا کوئی سروکار نہیں، لیکن دہشت گردی کے حوالے سے ان نے بازار گرم کر رکھا ہے۔
خیبر ایجنسی کی دو وسلہ والی ڈلی چدیو بل پزت جنگ کون کی ڈلی دی، خپل خپل جانتا طالب وائی، خود طالب سرا دہاغی سے تعلق نشتا او د ترګری بازار گرم کړی دی او د یو بل د لاندې کولو لپاره دوی د عملیات کوي،
ریک دوسرے کو نیچے دکانے کے لیے سب کچھ کر رہے۔
خبریالانو سره په خبرو اترو کې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین زیاته کړه چې د وسلوالو د موجوده عملیات په قبایلی سیمو کې د حکومت لخوا د وسلوالو د وجلو عکس العمل هم کېدی شي، او په دې عملیاتو کې د مذهبي ډلبازۍ لاس هم دی۔
ان کے کافی اهم لوگ بھی اس میں مارے گئے ہیں، تو ان کا بھی ایک ریئیکشن ہے، اور ساتھ میں یہ کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مذہبی جو فرقواریت ہے اس کی بھی بنیاد پڑ چکی ہے، تو اس کا بھی اندیشہ ہے۔
میاں افتخار حسین زیادہ کڑا چھے
ملا عمر کی طرف سے
ملا عمر لخوا پہ اشارہ ویل کی گی چھے مذاکرات روان دی، کہ دا تراغرو سرا دا مذاکراتو لارا ہوارول وی نو ترطولو اول پاکستان، امریکہ او افغانستان لا پکار دا چھے پیو بل باور کولو تا ودا ورکڑی، یوازی یوازی او پا پٹا پٹا مذاکرات کول او پا یوزی کی مذاکرات کول او پا بلزی کی نکول دا مذاکرات ندی، بلکہ پا وقتی توگا کمپرومائز کول دی، دا پاکستان، امریکہ او افغانستان مذاکراتی ٹیم اعلان کول پکار دی، او کچری دا مذاکراتو دلاری سپر مختق ونشی نو بیا دا دوی پزد پا منظم توگا عملیات کول پکار دی۔
کاروائی ہونی چاہیے۔
غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور۔
تاسو زمونږ د مشال رادیو نه اورې، د شمالي پامیرانشاه کې د بی پایلټ الوتکو برید شوې دی، ولکې چې د دې برید په ترڅ کې درې بهرني ورپکې وژل شوې دي۔ راځي په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نوارو۔
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا امریکائی بے پائلوٹ الوتکو پا تازہ میزائلی برید کے لگ تر لگا درے وسلوال طالبان وجلی شوی دی، چی دا چارواکو پوینا دا غبری دا سرخار میرانشاہ بازار سرانیز دے دا وسلوالو پر یو پٹنزائی باندے شوی دے۔ دا زائی انتظامی او استخباراتی دارو چارواکو مشال ریڈیو تا ہوئے چی تیرش پا خواوشا یوانی ما بجا دا میرانشاہ بازار ختیز پا یو کلومیٹر فاصلہ خروانے سیما کے ڈرون جازونو دا طالب وسلوال یو پٹنزائی پن خاکڑ چور باندے دو میزائل و داغل، او پدغا میزائلی برید کے درے وسلوال دا منزل آڈل۔ بل طرف تازائی خلقو مشال ریڈیو تاوے چی دسو رزو راہے سے پسیما کے دا ڈرون جازونو پروازونا دیر زیاد شوی دی، او دا بیگاش پینا ڈرون جازونا دا شمالی وزیرستان جنسے پا بیلا بیلو سیمو باندے پروازونا کوی، چنن ہم دوام دارا دی۔ کلمو چی دا چارواکو سخا دا وجل شو دا پی جنگلو پا اڑاو پختل، نو دا استخباراتی دارو چارواکو ہوئے چی وجلی شوی درے وڑا خریجان یادی گی، خدا چی دا کم زائی سرا تعلق لری دا لا تر دے دما معلوم ندا۔ دا غبری دا تیر کال نومبر میاشتے شپگوشتہ منٹے مومند ایجنسی سلالا سیما کے دا ناٹو ہیلی کاپٹر و لخوا پاکستانی سرتیرو پپوستو باندے بمبار نپس اولنے برید دے، چلا کابل آئے دا پاکستان او امریکا ترمنس پتالوکاتو کے سخت کڑکیچ رمخیتا شوے ہو۔ پراوان کال کے دا ڈرون جازونو لخوا پا شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا غا اولنے برید دے، دے نوڑان دے اخیری برید دا تیر کال نومبر میاشتے پا اولا سما نیٹا باندے دا شمالی وزیرستان ایجنسی تحصیل شاوال بادامشاہ سیما کے دا وسلوالو پا سگنزائی باندے شوی ہو، چپکے او وسلوال طالبان وجلی شوی ہو۔ عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو۔
ٹائم مجلہ پہ مقالہ کی لکھی دا پنجاب دا پخوانی گورنر سلمان تاثیر دا وجل کی دو یو کال پورا شو خوس ہم دا سی خطری لمن زن دت للی، پا پاکستان کی دا ذات خیال و خلق ملا تر نکی گی بلکہ خلق دا ذات خیال و خلق دا وجن کو ننگا کوی۔ دا دی مقالے مهم برخی تاستا ملیہ میرزادہ اڑاندی کوی۔
په ټایم مجله کې لیکوال ایشان تحرور لیکي، په 14 جنوري د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژل کېدلو یو کال پوره شو چې خپل ساتونکي ممتاز قادری وژلو۔ دغه ساتونکي پر دې خپاو چې ولې سلمان تاثیر د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي یوې ښځې په دفاع کې خبرې کړې وي۔ لیکوال د نوموړي د وژنې په اړه لیکي چې ډېر خلک هغه وخت حیران شو کله چې د هغه د قاتل ډېرو خلکو ملاتړ کوو۔ په مقاله کې د تاثیر د مرګ وروسته د مذهبي ګوندونو لخوا د قادری په ملاتړ کې ریلیانې راوستلو ته په کتلو سره لیکل شوي چې ضرورت دې ته دی د آزاد خیاله پاکستانی وګړو ملاتړ وشي۔ د ډېرو خلکو په فکر د دې آزاد خیاله خلکو سره د دې جنوبي ایشیایي هیواد د یاغیانو د مسلې حل موجود دی چې زیاتره پکې د هیواد د مدني ټولنو سره تعلق لرونکي خلک دي او روشن فکره طبقه پکې شامله ده۔ دوی د جمهوریت ملاتړی دي د طالبانو غوندې یاغیانو او هند سره دښمنی ختمولو او ښه تعلقاتو باندې یقین لري چې د یو امریکایي ډیپلوماټ په خبره د ښه پاکستان استازي توپ کوي. خو د لیکوال په خبره تاریخ ته په کتلو سره دا معلومیږي چې امریکا د پاکستان ډیر ښه ملګری نه دی پاتې شوی. د 1 سپتمبر نه پس د جنرال پرویز مشرف په وخت کې د پاکستان سره د امریکا زیاتره مرسته د پوځ سره کېدله چې د لیکوال په خبره اوس یې سمول پکار دي. لیکوال د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابو تعلقاتو ته په اشاره کولو سره وایي چې د تیر یو کال راهیسې د دوی ترمنځ تعلقات پیچلي دي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لپاره د سامان د رسد نورو لارو موندنه کیږي او داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان د منځګړتوب نه بغیر د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بوتلل غواړي. په مقاله کې لیکل شوی نو ځکه د ښه پاکستان دغه استازي د راتلونکي نه ناامیده دي چې د جاګیردارانه سیاسي نظام نه تنګ دي، پوځ او استخبارات یې پر سر ولاړ دي او مذهبي سخت دریځ یې خبرو ته نه پرېږدي. لیکوال لیکي کې دي چې په پاکستان کې یو روشن فکره طبقه موجوده وي، خو بیا د دې طبقې د ملک په ادارو کنټرول د نش برابر دی او نه کوم اثر شته چې دا معنی لري د تاثیر د مرګ یو کال وروسته هم په پاکستان کې داسې خطرې موجود دي.
تاسو د ملیحه میرزاده رپورټ اوریدل. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د نوو صوبو د جوړېدو خبره کیږي. د سرایکی صوبې ترڅنګ اوس قبایل هم د قبایلستان په نوم د یوې نوې صوبې غوښتنه کوي. تاسو د دې رپورټ مهمه برخه داسې به شهید نوري.
اکسپرس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د میشتو صوبو ترڅنګ د بیبلې صوبې د جوړولو غوښتنه کومه نوې خبره نه ده. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې قومي لږکۍ ډلې د تاریخ په اوږدو کې پر حکومتي دندو، سیاسي قدرت، منابع او داسې نورو بیلابیلو برخو کې د اکثریتونو واک تر پوښتنې لاندې راولي او دا هغه څه دي چې تل یې په دې هېواد کې د اقلیت او اکثریت ترمنځ شخړې هم رامنځته کړې دي. په پاکستان کې د هرې صوبې جوړښت داسې دی چې په کې د کډوالۍ د تاریخ سربېره بیلابیل قومونه او ډلې اوسیږي او هر یو یې د دې صوبې د تعلق لرلو دعوه کوي. اکسپرس ټریبیون لیکي د پاکستان په ټولو صوبو کې د لږکۍ او استازیتوب شته، خو هغه څه دي چې د نوې صوبې د جوړولو غورځنګ ته لار جوړوي. لیکوال وایي تر هڅ د مخه باید په راتلونکو کلونو یا یوې لسیزې کې د نوې صوبې د جوړېدو امکاناتو ته وکتل شي چې څومره دي. لیکنه په دې برخه کې په خیبر پښتونخوا باندې د سرحد د صوبې د نوم بدلېدو مسله راخلي او وایي چې دا نوم هم د یو قوم پورې تعلق لري چې پر بدلېدو یې په همدې صوبه کې ځینې نورې قومي ډلې خوشاله نه وي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې مظاهره هم وکړه او دا خبره بیا نورو صوبو او ان پنجاب ته وغځېده. اکسپرس ټریبیون لیکنه زیاتوي چې په صوبو کې په حکومتي کچه فساد او درغلي شتون او بیا انتخاباتي سیالیو ته لمن وهل هم د نوې صوبې د جوړولو یو لامل دی. لیکوال د نوې صوبې د جوړولو مسله لکه د امیدوارې ښځې د احساساتو سره تشبیه کوي چې کېدای شي یو تلاتم اوان تاوتریخوالی وزېږوي. ځینې سیاسي ګوندونه د سرایکی یا جنوبي پنجاب د جوړولو غوښتنه کوي، خو ملتپاله ګوندونه بیا د پنجاب د څو ځای کېدو غوښتنه لري، په داسې حال کې چې دا غوښتنه بیا ځانته نه کوي. لیکنه زیاتوي که چیرې د پنجاب د جنوب لویدیځو برخونه سرایکی صوبه جوړ شي نو په داسې حال کې چې دلته په پراخه توګه پښتانه او بلوڅان اوسیږي، آیا دا به ټولو ټولنیزو ډلو ته یو شان استازیتوب ورکړی شي او که څنګه؟ لیکنه زیاتوي چې نو اوس څه کول پکار دي. د اکسپرس ټریبیون دا لیکوال پښتنه په خپل ځواب وی او لیکي چې دا پریکړه باید د ژبني جذباتو په بنیاد نه بلکې د سیاسي جوړجاړي پر بنسټ وشي.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان خلک وایي دوی په خپل سیمه کې د پاسپورت دفتر نه لري او د جوړولو لپاره اړ کیږي چې بنو ته سفر وکړي، خو هلته هم دوی ته په اسانه پاسپورتونه نه ورکول کیږي. د دوی په وینا د دفترونو نه بهر یو شمېر ایجنټان ناسوي چې ورنه پیسې غواړي او که دوی یې ورنه کړي نو هغوی کار نه کوي. زموږ خبریال عمر دراز وزیر له بنو نه په دې موضوع رپورټ رالیږلی.
شناختی کارډ او پاسپورت د هر شهري ضرورت او جایز حق دی، خو د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ایجنسی خلک وایي چې دوی ته لا هم زیات ضرورت د دې ځکه پیښیږي چې په سیمه کې د روزګار کمی له وجې اکثره خلک کوشش کړي چې بهر ملکونو ته د مزدوري په خاطر لاړ شي. په خوا به د شمالي وزیرستان ایجنسی خلک 2-3 سوه کیلومتره لرې ډی خان ته د پاسپورت ترلاسه کولو دپاره تلل، خو په کال 2015 کې په بنو کې د پاسپورت دفتر پرانیستل شو او په کال 2009 کې په میرانشاه کې د پاسپورت دفتر افتتاح وشو. خو د نامعلومه وجوهاتو په بنا په کال 2009 کې د وزارت داخله حکمنامې په مطابق دغه دفتر بند شو او د سیمې خلک بیا بنو ته مجبور شول. دغه خلک وایي چې د پاسپورت ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان ایجنسی شخیمه روسیدون کې رسول محمد وایي
دل دا تعاون سے دربندگار پیشی شباب بدل یار بدا بازوری نہ شوا کی بیا مشتا غڈر تکلیف دا دلا تا شپجنین زراری بے خس بے وچ لگا میرم شاتا سبئی لاجی بیا پاس بیا رو گڈاوی اے دا گد پورا اڈر دوانین زراری بے دان دا لوڑل
دا چ دا پاسپورٹ دا پارا نارمل فیس یا داخلہ تر دوانین زرا روپے پورے جمع کولی شی خود رزمک ناراغل نور نواز وای چ سلور نیم زرا روپے تری اخست دی او پاسپورٹ یہ ہم ارجنٹ نہ دے
زپا خپل پاسپورٹ جڑا ہوا دے دا وطن پیر میں نیاتا چلوٹ سو من الگویس سلور نیم زرا روپے او خستل نا ارجنٹ نہ جڑا ہوا چ سپ یوا کارو پ میجو نرا تا غاد داخلہ د کت شای نور دا مشتا پتا لگینا دا تا بالا تینا چ میجو دا سی چوردا چ کام خپل مشتا چ سو شای یا غاور کوي چ ارجنٹ داخل کی بیاش پش پنځم یشتر نه پتراوی دو روپے تا دل دل کو
صفائی یا کریکٹر سرٹیفیکیٹ دا چوٹا یا پولیٹیکل ایجنٹ نا دا دے خبر یقینی کول وی چ دغه کز حکومت تا پس جرم کے مطلوب نہ دے د سیم خلق وائی چ دغه سرٹیفیکیٹ ہم دا پولیٹیکل ایجنٹ نا اخستل پورا گران عمل دے پدے اڑا بنو پاسپورٹ آفیس تا دا شمالی وزیرستان ایجنسی دا داخل نہ راغل ملاقات خان وائی
چل تب کاغذ رکو سب یہ کاغذ پرم تو ڈاکو بیا دا چی کی مدو مش پسو غلا جی دا داخل تا داخل کو پا ملکون مند دستا خاتینا کے بیا بیا گنا پا بویا مند پا دستا غا مند کے پا تحصیل دور اگنا ورش پا ٹیکل مند پا دستا خات کے بیا پا کلا چوٹی وی کلا کار پی وی ستی مشتا لیاری چی کی مدو باند وی ستی وی جی خدا دلی ری پای شدی دا دوارا تاک کرو تاک چی کی مدو پا دا کر جیتو ری پای لگی جی واغ در پی کلا گی جی پا دا چی خو کار پی وی چوٹای وی مک پزی ملا وی جی نا و گر بڑو وی سرا
کلا مو چی پا دی آڑا دا بنو پاسپورٹ دفتر مشر سجاد خان نو پختل نو دوی اوی چې اوس پنځه دی ورځو کې دغه افیس ته راغلی دی او هڅه کوي چې د خلکو نه غلطي پیسې اخیستلو لاره ونیسي
او شکایت هم وی زموږ دفتر نه غو کې دی چې موږ هلکو نوټس موږ غسته ان شاء الله باندې کیږي اوس موږ ډیر زیات کوشش وکړو چې شې سم کو او دا زه کوشش کوم چې دا زه خپل انویسټیګیټ کوم دا داسې مسله ده ټیک شو نقد کارت هم شته ډومیسایل هم شته خو چې پی ته ځنه وخت کې سړی انوالو وي
خلق وائی چ پاسپورٹ او شناختی کارڈ ہر پاکستانی شہری حق تے خود کرپشن لوجے خلق تا مشکلات مختا راضی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د خبرونه په دې برخه کې عمر اکبر تلرو د افغانستان د خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په 2011 کال کې دوی له دولتي بودیجې او همدارنګه د نړیوالې ټولنې په مرسته د لسګونو میلیونو ډالرو پروژې پیل کړي چې په وینا یې ځنې بشپړې شوې او د ځنو کار روان دي. په دغو پروژو کې د تعلیم، صحت، کرکلي، مواصلات او د لوبو څانګې شامل دي. زموږ همکار نقیب الله متنوال ښاغلي نعیمی سره په دې اړه مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
زمور سره چې کوم ارقام دي 351 پروژې د خوست په شار او په ځینو ولسوالیو کې کارونه روان دي. په دې کې د 1100 ادارو چې په دې کې د معارف، سیاحت عامه، زراعت، مهاجرین، مخابرات، ورزشي امنیت او د شیخ زید پانتون، د اوبو د تنظیم، د هوایي میدان او د پولیسو او د مخابراتو مجموع کې زمور دلته 351 پروژې دلته کار روان دي.
ولې سب درتلونکي کال لپاره کوم پروژې په پلان کې لري او د غلي لپاره څومره امکانات ستاسو سره شته دي؟
راتلونکي کال کې د غلام خان بندر پر راتلونکي کال کې زمور تقریبا دلته په پلان کې یو تعداد زیات مکتبونه او پر راتلونکي کال کې زمور په ځینو ولسوالیو کې شفاخانه او پر راتلونکي کال کې زمور د خوست په ولایت په داخل کې د رئیساتونو دولتي تعمیرونه دي. بل پر راتلونکي کال کې زمور مهمه خبره هم ده چې د هوایي ډګر لپاره څونه بودیجه ملاسته راوړل او دغه د هوایي ډګر تر تکمیلېدو پورې موږ خپل دغه پروسه جدي تعقیب کوو چې دا موږ لپاره ډېره حیاتي پروژه ده. همدغسې زمور پر راتلونکي کال کې زمور د برق د راوستلو لپاره به تلاش کو
د دې لپاره چې امکانات وي نه
تلاش زیات کو د اړوند وزارتونو د اړوند مربوطه رئیسانو سره خبرې کړې دي. امیدوارم چې نتیجه مثبته ده.
د خوست والی عبدالجبار نعیمی او چې زمونږ د همکار نقیب الله متنوال پښتنې ځوابولې په درنګ سات کې په پیښور کې لسنیمه بجې کېدونکې دي. تاسو ته به ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کې دا غې نه پس تو رپورټونه او بیا د میرمنو د پاره ځانګړی پروګرام لرو. پلوشه چې زمونږ همکار فرخنده وزیر جوړوي اوس ته خبرونو لنډیز.
امریکا د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د تیرې ورځې 14 غند نه کړی دا د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل بازار کې د موبایل فون په یو مارکیټ کې به می 14 نشوي دا او کسان جوړ دي بل خو خیبر ایجنسی کې په کورونو باندې ماټر ګولې را پریوتلو لامل یو ماشوم وژل شوی او سلور کسان جوړ دي په شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون بیت کې خو او شادرې اور پکې وژل شوی دي د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل مشر پیر پګاړه تیر شپه د لندن په یو هسپتال کې د ناروغي له کبله مړ شوی نن په کیوبا کې د ګوانتنامو د جیل خلاصېدلو لس کاله پوره کیږي په افغانستان کې د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو لپاره لاره برابرولو په لړ کې د امریکا د سفارت سره په تماس کې ده امریکا د شام د صدر بشار الاسد لخوا د شام په حالاتو تازه خطاب غندلې دي
ملیحا میرزاده و چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو پیل د پاکستان د ورځپاڼو نه کوو د پاکستان په ورځپاڼو کې نن چې کومې ادارې خپرې شوې په هغې کې راغلي چې د موبایل نه یوازې عام خلک اوس غلطه فایده اوچتوي بلکې د افسي ځواکونه هم د دې نه غلطه فایده اوچتوي او د دې تر څنګ په یو بله ورځپاڼه کې دغه ادارې شامله ده چې ترهګر په قبایلي سیمو کې یو وار بیا د منظم کېدو په حال کې دي زموږ همکار انیلې خالد د پاکستان د ورځپاڼو پاڼې اړولې او تاسو سره هم شریکوي
مشرق ورځپاڼا خپل اداریه کې لیکي چې د ناصر باغ په جمعه خان کلي کې د ځوانانو یو ډلې به په موبایل د جنکو په آواز کې نارینه سره خبرې کولې او بیا بهترې موټر سایکل نقدې پیسې او نور قیمتي سیزونه ترلاسه کړل اداریه لیکي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې په داسې شرمناک کار کې ککړ کسانو تعلق د اف سي سره دی د کومو نه چې د ولس د حفاظت تمه ساتلې شي خو بدقسمتۍ سره هغوی په خپله د لوټلو په کیس کې ملوث وو اداریه زیاتوي چې که هم خا او بد خلک په هره اداره کې کېدی شي ولې د داسې قسمه خلکو موجودګي یوه ډېره خطرناکه خبره ده او د دوی نه دا هم کېدی شي چې دوی د ملک د دښمنانو په مرسته کې شامل وي اداري اخیره کې لیکي چې باید په ادارو کې نوي بھرتی کېدونکو کسانو پوره پوره معلومات وکړي شي او په موجوده سکیورټي فورسز کې د پټو خلو پتا ولګول شي چې په راتلونکي کې د داسې قسمه واقعاتو مخنیوي وشي جنگ ورځپاڼ خپل اداریه کې لیکي چې د لاهور په یو پرایویټ کالج کې د یو پروګرام په ختمېدو سره افراتفری خوره شوه سیکیورټي ګارډز لاړه خا کوتکماری سره معامله نوره هم خراب شوه او په نتیجه کې درې طالب علمان مړې او 15 زخمی شوې اداریه مخکې لیکي چې د کالج د ذرایو تر مخه کله چې طالب علمان د پروګرام ختمېدو نه پس بهر وته نو چا د بم افواه خوره کړه اداریه لیکي چې په کالج کې رش زیاتو نو سیکیورټي ګارډز لپکارو چې غټ ګیټ یې پرانسته وو اداریه اخیره کې لیکي چې صوبایي انتظامیه لا د دې واقعې پوره پوره جاج اغستل پکار دي چې قصوروار خلک د قانون په گرفت کې راشي ورځپاڼه ایکسپریس په اداریه کې لیکي چې ملکي سیاسي صورتحال کې بدلون راتللو د وجې د ټولو توجه دې طرف ته اوړېدلې ده او ملکي کېدونکو د ترهګرۍ واقعیات د نظره وستې دي ورځپاڼه لیکي چې ملکي اعلی چارواکو له سوچ کول پکار دي چې یو ځل بیا د ترهګرۍ په واقعاتو کې اضافه کېدل څه مقصد لري پکار ده چې حکومت دې طرف ته توجه ورکړي او ترهګرۍ مخنیوي لپاره اقدامات اوچت کړي نه چې ځان صرف تر بیانونو حده پورې محدود کړي ورځپاڼه لیکي چې دا خبرونه هم راځي چې قبایلی علاقو کې ترهګری یو ځل بیا منظم کیږي او سیکیورټی فورسز په ضد یې حمله تیزی کړې دي حکومت لپکار دي چې د داسې حالاتو مخنیوي لپاره حکمت عملی جوړ کړي چې دا ملک د ترهګرۍ د لعنت نه پاک کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
برطانوي ورځپاڼه ګارډین د میمو ګیټ سکینډل یا د لانجمن خط او د دې سره تړلې د پوز او د حکومت ترمنځ اختلافاتو ته کتنه کړې بلخوا ډیپلوماټیک کوریر مجله لیکي په پاکستان کې د اورپکو ډلو د افغانستان د وسلوالو طالبانو سره د ملاتړ خبره په داسې حال کې کړې چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو خبرې کېږي د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ملیحا میرزاده دراوروي
د برتانیې ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د لانجمن خط یا میمو مخې ته راتللو سره د حکومت او باس ترمنځ یو وارې بیا اختلافات زیات شوي دي په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې د دغه میمو د مرکزي کردارونو څخه بلل کیږي دا نه مني چې د دغه میمو په اړه څه معلومات لري د ورځپاڼې په وینا کې څه هم حسین حقانی په امریکا کې د یو فعال سفارتکار په توګه پیژندل کېده خو د پاکستان پوځي چارواکي او میډیا حقانی ته د امریکا د ګوډاګي نوم ورکوي د ورځپاڼې په وینا حسین حقانی د صدر آصف علي زرداري با اعتماد سلاکار هم وو او اوس چې د ممو لانجا مخې ته راغلي نو ډېر خلک دا ګومان کوي چې د دې ټول کیس مقصد صدر زرداري په نخښه کول دي. بلخوا ډیپلوماټیک کوریر مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې که یو خوا د طالبانو لپاره په عربي هیواد قطر کې د دفتر پرانیستلو خبرې روانې دي، نو بلخوا ته پاکستانی اورپکو د افغانستان د وسلوالو طالبانو د ملاتړ اعلان کړی دی. د مجلې په وینا دې سره د پاکستانی اورپکو پام اوس د پاکستانی پوځ پر ضد د کاروایانو پر ځای په افغانستان کې د نیټو او افغان ځواکونو ته اوړېدلې دي. د مجلې په وینا که یو خواته د پاکستانی وسلوالو ډلو د دغه اعلان سره د اورپکو ډلو ترمنځ مرسته نوره وده مومي، نو بل خواته دا عمل د امریکا او پاکستان په اړیکو هم بد اغېز کوي چې له مخکې نه خرابې دي.
تاسو د ملیحي امیرزاده رپورټ اورېده. اوس هم تاسو یو واده ته له ځانه سره بیایو. د افغانستان نه د تیرو دېرش کلونو جنګونو له امله ډېر خلک کډه شوي چې په خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې ژوند کوي. تاسو زموږ د همکار خدای نور ناصر سره دغه واده ته له ځانه سره بیایو. د یو افغان کډوال واده دی او په کیمپ کې ترسره کیږي او په یوه سندره باندې پیلېږي.
ناوی سر پر زنگنو نه ناوی سر پر زنگنو نه ناوی سر پر زنگنو نه داسی خوب می جړوی نه کورتیش دی بلکور لجینا کورتیش دی بلکور لجینا.
دا بندار د شپږویشت کلن ظاهر پښتون میځوان د واده په خوشحالۍ کې جوړ شوی. د ظاهر پښتون کورنۍ درې لسیزې وړاندې د افغانستان له سرپل ولایت څخه را مهاجره شوې او دا مهال له پښین سیمې سره څیرمه د سرانانو په نوي کمپ کې میشتي. که څه هم د ده کورنۍ له خپل پلارني ټاټوبیې په سلګونو کیلومتره لرې ده، خو د دوی په خبره غم او خوشحالۍ اوس هم د خپل وطن په څیر دي. د ظاهر پښتون یو ملګری د پښتون د واده حال داسې راکړ.
ما نوم محمد میر، یا هغه زوړ د پلانو نیکه دود، هغه د اوس هغه دود کوم، هغه دود اوس هم موږ دلیکو هېڅ پک نهسه. هغه دود
تر دې وروسته چې د کلي خلکو د ظاهر پښتون په کور کې د غرمې ډوډۍ وخوړل، له سرانانو څخه د پښین کلي سنګر ته ورا روانه سوه. تر شاوخوا یو ساعت سفر وروسته د ورا موټر کلی سنگر ته ورسېدې چې هلته د دې کلی سپینږیرو او ځوانانو د ورا استقبال کاوه او ورا یې د ناوې کور ته بوتله چې د کور په غولي کې یې ټول وراوال شاوخوا کښېنول او د ناوې هغه کور یې ښکاره کړ چې پلار یې خپلې لور ته ورکړی و. خو تر هر څه له مخه په یوه بالټۍ کې اوبه کښېښول سوې. د دې بالټۍ او اوبو په اړه د ظاهر پښتون د تره زوی راته وویل.
دا نو زموږ یو رواج دی چې اول به اوبه راباسو. نو دا زموږ یو رواج دی، هر ځای په هر واده کې چې د ناوې کور راباسي اول موږ په بالټۍ کې اوبه راباسو.
تر دې وروسته چې د ناوې ټول کور یې په همدې غولي کې جمع کړ، بیا یې زوم یعنی ظاهر پښتون ته نوې جامې په همدې غولي ورواغوستې. دعاوې وسوې او تر یو نیم ساعت تېرېدو وروسته ورا له ناوې سره بېرته د سرانانو پر خوا رهي سوه. سره له دې چې په پاکستان کې د سرانانو په کمپ کې میشت، د افغان کډوال په خپل کمپ کې د څښاک اوبه هم نه لري، خو د ظاهر پښتون پلار وایي دومره خوشاله دی لکه نیم پاکستان چې ورکړی وي.
میخی زیاد خوشحاله ایم، دوگونی خوشحاله ایم لکه در نیم پاکستان چی دیره کردیم. پرخونو نندلت دا وسایل دا خبر آقا افغانستان که چیمون ورک والا دا شهی نبو، دا شهی چی دی، دا زی چو هم تر اضافه دی تر آقا، بیخی سهی کردی، بالا نور تر جولی جاوری، کوری ودن.
دا هر ودگنی پا تیر دا ظاهر پشتون پخله هم خنده و، خو هاگا ارمان چی دا دا کورانه دا نور و غری و پزرونو که و، پشتونی هم ذکر دا سی و کرد.
زما احساسات خو دا و چې پر یو ځای باندې ما ته ډېر دغه درد مې محسوس کړ، ځکه چې موږ دلته د کډوالۍ شپې سبا کوو او زموږ په وطن کې هره ورځ غم او ویره او ماتم دی. په هره کوڅه، په هر کلي، هر ولایت، هر ولسوالۍ کې جنازې دي. دا په هغه ټیم کې ښه خوند کوي چې زه خپل په ګران هېواد افغانستان کې
وم. جوڑ ما تندے تور تمونو کی مشپید.
ظاهر پښتون یواځینی پښتون نه دی چې د کډوالۍ او درپدرۍ په ژوند کې یو واده وکړ، بلکې د ده په څېر په لکونو نور داسې پښتانه ځوانان هم شته چې ودونه یې له خپل وطنه لرې کړي، خو د وطن د بیا ودانۍ، بیا رغونې او سوکالۍ زخم یې په دې ورځ هم په زړه وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
داد کوم زار
د ظاهر پښتون د واده نه بیرته ستنېږو، خو هملته په بلوچستان کې پاتې کېږو. تېره اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شوې بېنظیر د سوکوهنې نړیوالو تلولیو کې د کوټې ځوان سوکوهونکي محمد وسیم د 250 کیلوګرام په څنګه کې د پاکستان لپاره د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. نوموړي تر دې مخکې هم د پاکستان لپاره په بېلابېلو نړیوالو تلولیو کې لومړی جایزې او لوړ مقامات ترلاسه کړي. زموږ همکار نیاز موساخیل له محمد وسیم سره یو ځانګړې مرکه کړې. راځئ چې په ګډه واورو. د کې په سر کې سوکوهونکی محمد وسیم د بېنظیر په نامه نړیوالو اتلولیو کې د بریالیتوب په اړه خپل احساسات را سره شریکوي.
د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. دا نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوس هم تاسو ته دغه مرکه چې نیاز موسی خیل د محمد وسیم سره کړی ده دراورو.
د بېنظیر انټرنیشنل باکسنګ ټورنمنټ کې پاکستان د پاره ما ګولډ مډل حاصل کی او دا ډېر خوشحالي خبره ده. دا کې تقریبا 25 ممالک راغلي لکه منګولیا سو، فلیپین سو، ازبکستان سو، افریقا سو، کینیا سو، سریلانکا سو، نیپال سو، دا رقم نور ډېر بلغاریا سو، یورپ غ درې سلور ټیمان راغلي. دا کې 25 ټیمان کې ز بیسټ باکسر رالم او پاکستان د پاره واید الګ زولم چې ما ګولډ مډل وګټل.
دغه تلولې چې تاسو وګټې دغه مخکې تاسو داسې جائزې ګټلی؟
او بالکل 2010 کې چې دی دا بیجنګ کې ټورنمنټ سو کومبیټ گیمز چاینا کې 81 ممالک هغه کې راغلو هغه گیمز هغه کې ما ګولډ مډل واخیست. او دا رقم په انډیا کې کامن ویلت گیمز هغه کې ما مډل پاکستان لپاره وګټل. او کینگز کپ بینکاک تھائیلینڈ کې هغه کې ما پاکستان لپاره مډل وګټل. او ترکی استنبول کې احمد کمنٹ کپ هغه کې ما پاکستان لپاره مډل وګټل. انډونیشیا کې پریزیڈنٹ کپ هغه کې ما پاکستان لپاره مډل وګټل. او بنگلہ دیش کی ساؤتھ ایشین گیم کی پاکستان دا پارا ما میڈل وگٹل. اٹلی کی ما ورلڈ کپ چیو او کی ما دو فائٹ نو کل کوارٹر فائنل کی ما بلغاریا سے بیلو پیو پوائنٹ.
بلوچستان چی پسماندہ صبح گڑل کی جی تعلیم او نور شبو سرا سرا د لوب پر ڈگر کی ہم خلق وے ڈیر شاتا دا تاسو داس پر مخت لی لیس لتا سرا حکومت سمرا سکڑی
بلوچستان حکومت چی دی اس سپورٹ نہ ور کی ٹیلنٹر کشنیان دی دا بلوچستان خاص پ باکسنگ کی خو ڈیر ٹیلنٹ لری اور سپورٹ نہ استغیل.
لیکن از مر پتامی چستا سپاک لے سواوری تاسو تعلیم سونی کڑی دی او عمر مسونی دی؟
او ازما عمر 23 سال دی درس کال ازما عمر دی اور تعلیم خوما افی دی.
بل دار ته چې تاسو خپل تعلیم ته کور ته او لوب ته وخت ستر ورکوي دا وخت م ستر تقسیم کړی دی؟
دا غو کښنی ولا ما سار سکول تکلم بیا راکلم بیا نو خپل منځنه می دا شان می زکوله بیا غو باد چې زرا کلم تقریبا یو غنټه یو نیم غنټه دو غنټه ټریننګ می کوي خپل کلک کی.
کلش دغه گیم په حوالہ سره مختصر تعارف راتو.
باکسنگ لس کیٹیگری دی په دالس کیٹیگری کې کی یعنی 80 کیلوګرام دی بیا غو باد 250 کیلوګرام کې زبازی کوم زما ویټ دی دا رقم مختم سلور کلو پورته ایونٹس کی جنا چلا چلا دا خونو دی گٹل کی جی اور تب عارف خاص دی پنچ بوے پا مخ باندی چی اغا یو جٹکو خوری اغا کی سایو پائنٹ جوڑی جی کلیر پنچ بو لگی جی چی آواز راسی لان دی جج ناز دی پنزا جج اور اغا لتا یو بٹن دی کمپیوٹرائز اغا بٹن چی دی اغا دباوی اور لتا پائنٹ راسی درے جج چی یو زی بٹن دباو کل یو پائنٹ رالی کا دو جج یو ور بٹن دباو کل اغا پائنٹ نا دی درے بخام خا بٹن یو زی دباوی یا التا کلیئر یو پوائنٹ رازی دا ډیر مختصر ټایم دی 9 منټ کې چي دی درې درې منټ یو راوند دی یو منټ ریس دا 12 منټ کې د معلومی جی فیصله کیږي. دا
باکسینګ خو ته سل رالس سکوهنی خو ته سل رالس
کرکټ کې مش خبر ولو سپورټ نسته کرکټ خالی پنجاب کې یعنی بلوچستان الک نه سکلی فوټبال هم د غیدی انټرنیشنل سطح باندې ته نه سکوي او باکسینګ کې پدا شی باندې رالو چې باکسینګ غریبانو گیم دی تلو موکاستا مخته مطلب انټرنیشنل ایونټس تا او ته مخته کلی
آخر کی دار توی چی تصویری بلا بیل زایو کی در امنی پیش را مختکی جی داسیم خلق وای چی یوش میر زوانان در ټولنی په ناور کارو وخت دی تاسو وی داس زوانی اس زبر مخته چې تاسو د لوب په میدان کی د قام او د مل خدمت مکړی دی تاسو زوانانو ته هغه زوانان ته په خاص توګه چې په داسې ناور کارو کی لکه خلق چې وای اخته دي تاسو هغه ته پیغام ورکوي
هغه ټیم پوری د منشيات بدازي نه سي ختم کم ټیم پوری دلته ګراوندل نه جوړ زمیش ګرد ګراوندون اولاد ختم سو لازمی دا نه دي چې خالی پراسي باکسینګ او کې باسکټبال سو فوټبال سو دار کمبل گیم دا گیمو د پر ځای پکاري لیکن کوټ کې دار کم ځای نسته نو زه خدا ځوانان ته دا پیغام ورکوم چې هغه خپل مهنت وکي او ان شاء الله را روان وخت کې به دغه ځوانان زمیش د پر مستقبل جوړي
د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکو پښتون باکسر یا سوکهون کې محمد وسیم چې زموږ همکار نیاز مساخیل ور سره مرکه کړې و اوس هم ریپورتونو لمن رنګاړو تاسو ته پروګرام پلوشه وړاندې کوو د دې اونۍ په پلوشه کې به واورئ چې د قبایلي میرمنو د پرمختګ لپاره اعلان شوي پروګرامونه سرته رسېدلي دي او که نه د دې ترڅنګ به دا هم واورئ چې 2011 کال په افغانستان او پاکستان کې د ښځو او جنو لپاره څنګه و د دې اونۍ پروګرام جوړونکي زموږ همکاره فرخنده وزیر ده
پلوشه
په هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده
دا سولې بیا راګیره په دې اور ده د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې هم لتانه هم لمانه راته غوږ کې د اګرانه
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو ظفر خندا وزیر هرکلی کوم د ټولو اول رازو د ریپورت ته د قبایلی سیمو د پرمختګ ادارې مشرانو فاټا ډیولپمنټ اتارټي بورډ آف ډایرکټرز په خپل درویشتمه غونډه کې چې د روانې میاشتې په 9 دسمبر په پیښور کې وشوه دا فیصله کړې چې د قبایلی سیمو د ښځو د پرمختګ لپاره به داسې مرکزونه جوړوي چې پکې هغوی مختلف هنرونه زده کړي او دا شان په دغه مرکزونو کې ښځې په دې اړه معلومات هم ترلاسه کړي چې څنګه خپل هنر یا د لاسو کار نور ښه کوي دغه غونډه چې مشري د فاټا د پرمختګ ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا اف ڈی اے مشر شاروخ ارباب کوله د اف ڈی اے ویبپاڼه وایي دوی به د فاټا د ځوانانو د هنري زده کړو لپاره هم کار کوي او ښځو ته به هم په دې لړ کې په اوو ایجنسو کې اسانتیاوې ورکوي دا چې آیا حکومت د داسې اعلانونو وروسته په هغې عمل هم کوي او کنه او یا په موجوده حالاتو کې به د ښځو لپاره دغه مرکزونه جوړول تر کوم حده پورې ممکن وي په جواب کې د جنوبی وزیرستان د وانا یو قبایلی مشر حافظ الله مشال ریډیو ته وایي په موجوده حالاتو کې داسې خبرې هیڅ امکان نه لري او د حکومت لخوا د پرمختګ اعلان شوی زیاتره منصوبې هم نه عملي کیږي
کولکه البته ما مطلب دی چې البته هیڅ څه نشته دی او دغه څه لکه میرام صاحب حالات ما ته معلوم کړه نشته دا څه بالکل دا څه قسم غپ غوند خبره ده کنه خځه مطلب دی چې نو که څه څنګه ولا دا څه شته چې ورځي خځه روانه وي کنه البته مطلب دی چې یو تکنیک ورک کې دی شي یا بل څه شي دا څه طریقې ورخول نشته دا څه بالکل هډو مزه دی څه دا خاص اکټیویټیز بالکل نشته دي کنه
د اف ڈی اے وپاڼه دا هم وایي دوی به د فاټا ځوان کول هلکان او نجونو ته د تعلیم سره سره هنر هم ښایي او په دې لړ کې هنرمند فاټا یا سکلینګ فاټا یو پروجیکټ منظوري هم ورکړي چې د قبایلی سیمو ځوانانو ته به تکنیکی زده کړې ورکوي دغه وپاڼه دا هم وایي دوی به د ښځو لپاره داسې مرکزونه جوړوي چې پکې هغوی د خپل هنر او زده کړو نه نوره ګټه هم ترلاسه کړي اخوا د جنوبي وزیرستان نه د قبایلی ښځو د پرمختګ تګ او د خیر خیګړې ادارې ټرایبل وومن ویلفیر اسوسییشن مشره ډاکټر بیگم جان مشال ریډیو توای د پاکستان حکومتونه اعلانونه وکړي خو ورستو دغه د فاټا اوسیدونکو ته نه رسیږي او د یوې قبایلی خزی او سړی اولنۍ مسله په موجوده حالاتو کې امن او تعلیم دی او زیاتوي
رختیا ورسېدلی نه مطلب دا دی چې لاسو په خبر نه یا حکومت په خپل باندې ارث جوړ کړی نه وي بیا ودرول مای بیا خوړلې مای بیا پیپر ورک سبمټ کړی وي چې ارث وشول خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده د دستکاری په واره کې ته پښتنه وکړه زمونږ قبایلی خوینه مند ډېر هنرمند دي هغه په دستکاری ډېر ښه پوي دي او ډېر ښه محنت کشي دي د باجوړ نه راونی ستر وزیرستان پورې دا د شپږ نوي او د اووه نوي خبره درته کوم. 1999 شپږ نوي دا بيبي ما کله په یو علاقه کې د دسترکاری سنتر مرکز اون لیدلو چې پکې کار کیږي. خو دا به پخوا ملکانو واخستل دا سنتر، یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دستکاری سنتر راکا. په هغې سنتر کې به خاله نوکری وه، د چپړاسي نوکری به وه، د بشتی نوکری به وه، دا اوبو راوړونکي. نو دا به زوی کړو، وراره به کړو، ښځه به کړه، ورندار به کړه، دا تنخواه به جیب ته اچوله. او تعمیر به چې جوړ کړو، تعمیر به ټیکه خپله واخسته. په تعمیر کې به په ژمي کې واښه کېښودل او په اوړي کې به میلمه میزما یا عام میلاړو. فاټا سیکریټ چې کوم میلاړ دی جوړ دی، د فاټا په نوم بیبي پاک ویل دوه بنه کوي. زه پاکه ځکه وایم چې سخته زما په قبایل زوی ورور ده، زما په قبایله خور لور ده. فاټا سیکریټ څلور بلیون ډالر په دې کاتو کې هضم کړي، څلور بلیون. خو خیر چاچا سره به بس چاچا سره به جنگ کوي.
د فاټا اوسیدونکي غوښتنه کوي باید حکومت اوس ته دوی په سیمو کې بنیادي مسلو ته پام وکړي او د اعلان شوو منصوبو د عملي کولو په اړه هم کار وکړي. او اوس هم دا چې 2011 کال د پاکستان او افغانستان د خوځو لپاره څنګه وو. د لندن یوې ادارې د ګلوبل تامسن رویټرز فاونډیشن په خپل سروې کې د 2011 کال په اړه وویل چې افغانستان په نړۍ کې د خوځو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په دویم کانګو او په دریم نمبر پاکستان د خوځو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي په 2011 کال کې شپږ سوه او اویا ښځې په بېلابېلو پیښو کې وژل شوې، چې زیاتره پیښې د غیرت په نامه رامنځته شوې. ځینې ادارې د غشمیره زیاته هم ښایي. نیویارک ټایمز لیکي په 2009 کال کې گرفتاره شوې ګلناز بیبي هم په دې کال کې د جیله خوشې شوه چې ورسره زیاتې شوې وو. او د هغې وکیل وایي په دې اړه څه نشي ویلی چې آیا ګلناز به د هغه سړي سره چې دې سره یې زیاتې کړې وو واده کوي او کنه. دا شان سنډے ټلیګراف د افغانستان د بغلان ولایت 15 کلنې سهرګل په اړه لیکي چې خپل خاوند او خواښې د 1300 میاشتو راهیسې په غسلخانه کې بنده کړې وه او پرې سخت تشدد هم کړی وو. سهرګل چې تیرې 15 میاشتې په تیاره کې په غسلخانه کې تیرې کې سخرګنۍ ترې نوکان او ویښته هم کټ کړي وو، اوس په کابل کې په یو روغتون کې داخله شوې ده چې ټول مخ او خاص کر یوه سترګې د وهلو له وجې شنه شوې ده. په تیر کال کې په پاکستان کې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو او خاص کر په وراثت کې د جایداد نه د محرومولو خلاف یو قانون منظور شو چې له عمله به اوس هغه خلکو ته سزاګانې ورکول کیږي چې د نجونو ودونه په زور او یا په دې خاطر د قرآن پاک سره کوي چې جایداد یې په کور پاتې شي. دا شان د صبح خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم ښځو ته د خپل پلار او یا خاوند په جایداد کې د قانوني او شرعي برخې ورکولو لپاره یوه مسوده وړاندې شوې ده. په دغه صبح کې د ښځو خلاف د زور زیاتی په کیسونو کې یوه د کرک عظما هم شامله وه. عظما مشال ریډیو ته وایي دا به د خپل ذاتي خلاف سپریم کورټ ته ځي او کوونه شوا نو ځان ته به اور لګوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په تیر کال کې یو اویا داسې نجونې په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي چې عمرونه یې د 18 کالو نه کم دي او زیاتره وژنې د غیرت په نامه رامنځته شوي دي. او اوس هم یو بل رپورټ. دا اواز چې د پښتو د وتلي هنرمندي کشور سلطان دی چې په هغه یو سو هنرمندانو کې راځي چې پښتو موسیقۍ ته په وده ورکولو کې خپل ټول ژوند او هڅې مصرف کړي دي. خدای بخلي کشور سلطان چې د پښتو فلمونو د کامیاب موسیقۍ لپاره یو نوم ګڼل کېدو، په فلمونو کې زیاتې سندرې د هدایت الله او خیال محمد سره ویلې دي. د کشور سلطان اواز ویل کېږي د هغه وخت پښتو فلمونو په ټولو هیروینو، یعنی د ښځو په مرکز زی کردارونو فټ راتلو، چې دا شان هغې د یو شمیر فلمونو لپاره نه هېریدونکې سندرې ویلې دي چې د یو سو مشهور فلمونو لکه اوربل، مقدر، دهکان، ملتانه، درای خیبر، چغه، اقرار، درنلاړم او یو شمیر داسې نور فلمونه شامل دي چې سندرې یې اوس هم د اوریدونکو په غوږونو کې پرتې دي.
¡Gracias!
کشور سلطان په 1986 کې په مردان کې زیږیدلې وه چې وروسته په 1991 کې کورنۍ پېښور ته کډه وکړه. د پښتو موسیقۍ مشهورې سندرغاړې مهرالنسا، چشتي چمنجان او صبرالنسا د هغې تروریانې وې. کشور سلطان د موسیقۍ زده کړې د یو شمېر موسیقارو لکه فرا شیر شما، صوبت خان بابا او رفیق شنواری نه حاصلې کړې دي، او همدا وجه وه چې هغه د موسیقۍ په یو شمېر آلاتو باندې هم پوهېدله، او په هغه یو څو سندرغاړو کې وه چې د موسیقۍ د سر او تال نه ښه خبر وه. یوې پاکستاني ورځپاڼې د کشور سلطان د خولې لیکلي چې لومړی دې په کور کې سندرې ویل پیل کړ، او بیا یې اکثر په خوشحالو او ودونو کې د ټپو او لوبو نه شروعات وکړ، او له دغې وروسته د ریډیو پاکستان پېښور څانګې ته لاړه چې په دغه وخت کې قاضي سعید د پېښور د ریډیو ډایرکټر وو، او وایي چې وروسته ګلنار بیگم او احمد خان هم ریډیو پاکستان ته راغلل. کشور سلطان د ګلنار بیگم سره هم یو ځای سندرې ویلې دي، لکه د اوربل فلم دا سندره چې د پښتنو په ودونو کې اکثره د اوربل یا د نکریزو په شپه ویل کیږي. کشور سلطان په یو شمېر ملکونو کې هم د خپل هنر مظاهره کړې دي. په وروستو کې به اکثره د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې په یو شمېر پروګرامونو کې سندرې ویلې چې تورې چشمې په سر لوپټا او په مخ د سندرو سره یو شان هغه د خوشحالۍ او خپګان تاثیر ورکول د هغې پیژنګلو وه، چې د فن ملګري یې زیاتوي دغه آواز او انداز به یې تل ژوندی وي که څه هم هغې د دنیا نه سترګې پټې کړې. دا وا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واورېده، اجازه غواړم. د الله په امان. یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې